په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوریدن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونه په دې خیرنه خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواښ نه وړو.
خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو کامیاب امیدوارانو د وی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتي چې خپل حق پیسې دی ورکي. امریکایانو سره بټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د ځای معلومولو په تور کې نیول شوی شکیل افریدی وکیل هله خودلې چې هغه بجر خلاص شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي سره د سیاسي روغې جوړې پاړه وروسته پریکړه د افغانستان د سولې علي شورا ته لیږي. د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالیو کاندیدانو یا امیدوارانو پېښور کې په یوه مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو لپاره پیسې او د دوی تنخواګانې ورکړل شي. یوه مظاهره چې وویل
سره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې. کله چې به عمران خان پېښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبا له دوی بیان ولګو بلدیاتي نمائندګانو ته تنخواګانې مرته جاری کړلې. بیا عمران خان کنونشن دلته منعقد کړی او هغوی په خپله دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړي دي. موږ ته ویل چې ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتی وشه. راکړې یو هم نه ده هغې کې 75% کټوتی وکړه. خو زموږ حکومت منګکانو د وجلو یو مهم دوی شروع کړی او هفته پس اعلان وکړو چې موږ سره د هغې فنډ نشته دی. که چېرته دوی سره دا فنډ نه و نو دوی الیکشن
یاد دې چې خیبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. حکومت ویلي چې کامیابو کسانو ته به د هغوی د واک اختیار لایحه جوړوي او کارونو لپاره به ورته پیسې ورکوي. خو نننیو مظاهرچیانو وویل چې حکومت دا یو کار هم نه دی کړی. پرون د قبایلي سیمو ځینو قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډېر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې دې خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي. دوی همداراز ویل چې نور ورته FCR قانون د منلو وړ نه دی. حکومت د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټې جوړه کړې چې بېلابېلو قبایلي سیمو ته د خلکو سره سلا لپاره سفرونه هم کړي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره مشورې کوي. نن د مئی 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کلیزه ده. د امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رادیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو ته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړې. تېره ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وان مارک ټونر ویلي وو چې پاکستان سره د شکیل افریدی د بند مسله راپورته کړې ده. د افریدی وکیل قمر ندیم بیا په دې اړه وایي فکر نه کوم چې امریکا د پاکستان پر حکومت د افریدی د راخوش کولو لړکی کوم فشار اچولی شي. خو د پردې تر شا په دې لړکی یو څه کېدی شي. خو زه له دغو ګامونو خبر نه یم. لکه د بل هر وکیل په شان زه هم هیله لرم چې انشاءالله شکیل افریدی به په نږدې راتلونکي کې له زندانه آزاد شي. پاکستان په ابټاباد کې د اسامه پر کور امریکایي عملیات د خپل خاورې له خود مختاري سرغړونه بللې و. تاسو خبرونه له مشال رېډي وره د خبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو 8 ورځنی کمپاین پیل شوی. د ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو یا API صوبایي ادارې ویان رحیم خټک نن مشال رېډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به 100,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي چې عمر یې له 4 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې. یاد دې چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې معذورونکي پولیو وایرس او ګوزن ناروغي پکې لا هم شته دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دغه شورا ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو مهمو غړو ایستل د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه بلل کیږي. له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې کابل ته د حزب اسلامي راغلی پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي چې د چارواکو په وینا ډېر مسایل ورسره حل شوي دي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وسوال وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن وویل چې له 2 ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال نیول شوي هم دي. د دې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوې دي چې 4 افغان پوځیان هم پکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په شام کې د اوربند د ټینګولو لپاره د روس او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوي او یوې هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې په دې برخه کې یو څه کار لا هم پاتې دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د شام په حلب ښار او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه له انساني قوانینو څخه سرغړاوی بللې ده. روس تیره اونۍ ویلي وو چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د اسد پر ځواکونو فشار نشي راوستلی. او په ایران کې د یو نوي قانون منځورېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هېواد د تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په دفاع کې وژل شوي. په دې قانون کې د هغو افغانانو، پاکستانیانو، داوطلبانو کورنۍ هم شامل دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې وژل کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بیې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اخستل کیږي او 115 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ 13 پیسې او 119 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 252 روپۍ 13 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به خبر کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په خیبر پښتونخوا کې د ځایی یا بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو نن په پیښور کې د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د صوبې حکومت غوښتل چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او د دوی تنخواګانې ورته ورکړي.
یو کال نه وته موږ پر روډونو باندې چې تاسو موږ سره کومې وادي کړي هغه د عملي جامه ورکړي. یو روپۍ دوی نه دا جاری کړي.
د جنوبی او شمالي وزیرستانونو قبایلي مشرانو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یوې غونډې للارې د پاکستان حکومت غوښتل چې د پاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون دی د قبایلو د رائے پرانا کې وکړي.
عام سړی نه پښتنه وشي خپل ملک یم، مگر په هغو ملکانو کې نه یم چې هغه افسیار غواړي. موږ دا افسیار ختمول غواړو.
او لنن څخه په پیښور کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ ضد اته ورځنی کمپاین پیل شو. یو ډاکټر وایي په سیمه کې اوس هم ماشومانو ته د یادې ناروغۍ لګېدو خطر موجود دی.
کم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کیندا یو الرټ ته موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس هم شته.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع تر ازو د نن د ګل پر ورځ په پیښور کې د بلدیاتي یا ځایي حکومتونو منتخب غړو د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتل چې دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او هم د دوی تنخواګانې ورکړي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله بیاوایي حکومت بلدیاتي حکومتونو ته 45 ارب روپۍ ورکړي او دا چې نورې پیسې به هم ورته ورکړي. له پیښوره زموږ خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور کې د بلدیاتی نمائندگانو لخوا د لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. د پیښور د یونین کونسل په جګی د عیساخیل کلی مقامی نماینده عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت بلدیاتی نظام نشو چلولی، نو ولې په صوبه کې بلدیاتی ټاکنې ترسره کړې؟ عبدالواحد زیاتوی صوبایي حکومت تل دوی ته دروغ ویلی دي.
سره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې، کله چې به عمران خان پیښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبال دوی بیان ولګو چې موږ دومره فنډ چې کوم دی جاری کړو بلدیاتی نمائندگانو ته، تنخواګانې ورته جاری کړلې. بیا عمران خان کنونشن دلته منعقد کړی و، هغوی په خپله دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړي دي. د هغې نه وروسته چې موږ رالو، موږ ته ویل چې یاره جی، ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتی راکړې یو هم نه ده، دا خلک به موږ سره څه کوي؟ خو زموږ حکومت دې حد لراغی چې د منګکانو د وجلو یو مهم دوی شروع کړی و، هفته پس اعلان وکړو چې موږ سره د هغې فنډ نشته دی.
خو د مقامي حکومتونو د استازو د دې غوښتنو په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت د بلدیاتی نظام چلولو لپاره ځینې مالی پنګه جاری کړې ده، خو بلدیاتی نمایندگان په دغه اړه معلومات نه لري. صوبایي وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د احتجاج کوونکي بلدیاتی نمایندگانو سره به کینی او د هغوی ستونزې به حل کوي.
ناظمانو اطلاعات کمزوري دي، موږ کوشش کوو چې هغې ته ووایو چې د هغو کوم خدشات دي هغه درست نه دي، د هغو په فنډس کې کټوتي نه کېږي او د هغو د آنریری او د سیلری پیسې هم ریلیز شوي دي. په 10 ارب روپۍ کې 15 ارب روپۍ ریلیز شوي دي. د دوی د تنخواګانو پیسې هم یو درې ورځې مخکې ریلیز شوې او د باقي 15 ارب به جونه پورې ریلیز شي. موږ اوس خبره وکړو، دوی به مطمئن شي په دې باندې.
خو د پیښور د یونین کونسل لړمی یو مقامی نماینده صدرشاه وایي د بلدیاتی نظام په لړ کې صوبایي حکومت دا دعوه کړې وه چې مقامی خلکو ته به د پرمختیایي کارونو ټول اختیارات ورکوي، خو په عمل کې داسې نه ښکاري.
چدو چدې دعوې کولې چې موږ به داسې یو نظام راولو چې بیسک ګراس روډ خلکو ته به ډېره خوشحالي محسوس شي او ډېر بدلون به راشي. یو کال نه وته موږ په روډونو باندې چې تاسو موږ سره کومې وعدې کړي، کومې دعوې تاسو کړي، هغه د عملي جامه
جاری. تیر کال د مئی میاشت کې په بلدیاتی ټاکنو کې په پښتونخوا صوبه کې د 3000 پورې مقامی نمائندگان ټاکل شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتی نمائندگانو په بیا بیا د خپلو اختیاراتو او ترقیاتی مالی پنګو په لړ کې یو شمیر احتجاجونه ترسره کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو، پرون په ډېر اسماعیل خان کې د جنوبي او شمالي وزیرستانونو بیلابیلو قومونو مشرانو د یوې غونډې له لارې یو وار بیا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې د فاټا اصلاحاتي کمیټې پر رول نیوکې وکړې. ویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه باید د ټول قبایلي ولس رائے واخیستل شي. سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د ډېر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو او شرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټې ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په باره نقشے پر تاریخی اور جغرافیائی حوالے سرا پمخور و دلیلون و مشتمل تقریرون وکڑل پداغا موقع سلیمان خیل قبائلیان و یومشر ملک انور خان وویل
مکتور قبائل غوارو جمعو پا پختنخوا صبح کی زمسو کم سے کمیٹوی نواز شریف لطر پا مندور دا حقو خبر مگ نمنو مکت دی عام سڑی نا پختن ہوئی سی دخبال ملکیم مگر پا حقو ملکانو کی نیم رکڑ سی آقا افزیار غواری مک دا افزیار ختم اول غوارو
دا مدزو وزیر و چیف ملک علی وزیر زیاد تکڑا
پارم کمیٹی چکی مدورا دی وزیرستان وکڑلا نو دا انتہائی نکم دورا و عمومی سطح بنی دیر مزاحمت وشا و فاٹا کے دے پولیٹیکلی او دے آغی چکیم ہم نوا ملکون وی کائی کی میں خبری کڑی وی داغا دے فاٹا ترجمانی ندو
دے جمعیت علماء اسلام شاید شرانی دے قبائلیانو پا پشتنخوا سو بیک شے دے شمولیت حمایت وکان
سیار نمانو
نثار وزیر اوویل چې پاکستان د میجا وطن دای دا د میجا پس دروازه نه بندوي د آئین قانون په مطابق د میجا ورخپل کی کدا و نه کی بیا به میجا خپل تاریخی دروازه ته د مخ په ور اړولو مجبور شو
پښتونخوا په اواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ټولې قبایلې د سیمې د خلقې د قومې او د پالټې غونډې پرېکړه وکړله چې میج نور اف سی آر نه مانی دا پاکستان چې څوره دروازې دي دا در تخلص یې مو زه پاکستان یم پاکستان ته ورڅما زه د پاکستان آئین مانم زه د خپل ورور سره ورور کېږم د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم خو کده مو دا ټولې دروازې بند کړلې بیا واحد یوه دروازه مو تخلصادو زه د مجبورۍ د محکمه چې ادمو د تاریخ دروازه دو او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نشي سره ولای
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبره هم وار وای
جرګه دا فیصله وشوله چې میرا په صبح خیبر پختونخوا ګډول غوړي میرا دا غوښتنه کوي چې میرا د سنتریتر دراین نه د یو عام پاکستانی په احتیاط ژوند تیرول غوړي میرا مزګه چې ما د مرچو په تور استعمالوي دا مزید میرتا منظر نه دو مزید میرا غلامون مونږ ته کېدل مشکیر دي دا باندې دا اسټابلیشمنت سوچ وکړو دا وایي نه کړی د قبایلی عوام چې کوم جذباتي دا په انتهایی فیصله باندې مجبور شي
د غونډې په ورستون کې قبایلیانو د ڈول پیتے پڈانگ دے تو پنوالا چوک پر احتجاجی لاریون وکاں او پدغی رنگ شعارونا ہی ورکول دلیاریون پہ اختتام سے قبائلیانو پزنو کی رردادونو سے جوتا کڑا غشتنا ہی وکڑا چی ایف سی آر نہ مانو او قبائلیون دے دے پشتونخوا پہ صوبے ور گٹ کڑائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي د هغه هیواد له حکومت غواړي چې د راتلونکي کال په حکومتي بودجه کې د فاټا د پرمختګ لپاره ځانګړي پیسې بیل کړي دوی دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي چارو لپاره مختص کړل شوي پیسې پوره نه دي لګول شوي او په خبره چې دا ځل باید دغه کار مخه ونیول شي له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي
د قبیلی سیمو د پارلیمان غړی وایي چې حکومت تیر راتلونکي مالی کال بجټ کې د فاټا لپاره خصوصي فند بیل کړي ځکه چې د سیمې لته راغري ځپلې دي او دلته انفراستراکچر په مکمل توګه تباه شوی د دوی په وینا چې تر اوسه پورې په قبیلی سیمو کې د یو بجټ هم پوره پیسې نه دي خرچ شوی او د تیر کال د بجټ لویه برخه لا هغه شان پرته ده د لړکی د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت وړاندې هم د فاټا لپاره تسل ارب روپو خصوصی فنڈ غوختے وو او اسی هم په بجټ کې د خصوصی فنڈ غوختنه کړي
مخه مقتا په اسمبلی سه 100 ارب روپے اعلان کړي وو چکلا موږ دوی راګر کړل کمیټي کې ماده سوال واچول نو دوی 55 ارب روپے فوښتا ور کړی وي دا باقی 5 ارب روپے چل چره او پاتا تا ور کړل پاتا تا په ارب روپے ضرورت دی ځکه چې حالت مکانات ټول ختم شوی دی د پیل واپس روان دي سکولونه ختم دي موږ د دغه نشاندې دوی دا کړی دا کته سو غوړې چې دا د فاټا پاکستان په عام معاشره سره برابر شي تاسو د فاتح خلکو ته روزګار ورکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه وپوښتل، نو هغه وویل ک دا ځل وفاقي حکومت فاټا تخصصي برخه ورنکړه، نو دوی به د دې پر ضد فاټا د پارلیمان د غړو سره په ګډه کړنلار جوړوي. عمل د خیبر پختونخوا د پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله نو پختل نو هغه وی
پدې کې د هر فیکٹر کمزوري ده. د فاټا سیکریټ ایجنسی د ډپارټمنټ هډز او د فدرل ګورنمنټ دا کمزوري راځي، نو دا غي طریقه به موږ دا اختیارول چې موږ کم پارلیمنٹیریان زو هغه به موږ اعتماد کې اخیستل چې تاسو په فدرل ګورنمنټ کې زور کوئ، موږ بدلته گورنر هاوس نه زور کوو. نو دا یو سیستم به جوړو، نو هغه سره به فنډ راتلو. تیر ځنیم کالج کې زمونږ بالکل د فاټا
اسلام آباد کے خزانے د وزارت د یو چارواکی په وینا چې راتلونکي وفاقی بجٹ با دروان میاشتې په وشتمه نیټه په قومی اسمبلی کې وړاندې کیږي. یاد دی چې تیر کال وفاقی بجٹ کې د فاټا لپاره 23 ارب روپیه بیل کړی شوی وي، چې د فاټا د پارلیمان د غړو په وینا په دغه کې تر دې دمه یوازې 10% برخه خرچ شوی ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4513 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو اته ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د ماشومانو د واکسینو او حفاظتي ټیکو اداره اے پی آی وای په پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو دا دویمه مرحله یا دویم پړاو دی. بلخوا د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وایي ډیر ژر به د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل کړي. له پیښوره زلان یوسفزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دریسل ویخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اته ورځنی مهم پیل شوی دی چې تر 9 مئی پورې به روان وي. دې مهم کې له 3 میاشتو تر 3 میاشتو عمر 1,226 ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
کله یو انجکشن ماشوم ته ولګین داغه په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي، دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي. او یاد ساتئ چې کوم ځای کې د مرض ختمو د پولیو اغې د پاره د پولیو ساس کو ضروری ویکسینیشن دی. چې کوم کیسز اوس په خبر کې راغله یا هنګو بنو کیندا یو الرټ ته موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس هم شته، اوس هم چرته موږ نه ماشومان مسکیږي لګیا دي.
نو موړي جاته کړه چې ډیر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصی مهم پیلوی.
دا اخرنی اوسو چې کوم کنفرم کیسونه شوی دی په هنګو کې شو یو په نوخار کې چې شوی دا افغان دی زونګ افغان ریفیوجی کیمپس کې او هغه لګون تک ویکسینیشن سټرکچر لګون تک کمزور دی. او الټرنا په کونړ کې چې کوم صورتحال دی د پولیو کیسز هغه څلور کیسونه شو په دې تیر 15 میاشتو کې. نو دا غي پوجي چې کوم ضلعو کې زونګ افغان مهاجرین دي د دې لپاره ترډ فیس کې به ان شاء الله د مهم چې کوم پولیو مهمه دا غي نه پس
سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو 9 کیسونه مخکې ته راغلي دي چې پکې 4 د خیبر پختونخوا، 4 د سند او 1 پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د نن 15 کال وړاندې په هم نن ورځ یعنی دویمه مې په پټباد کې د امریکا د پوز په عملیاتو کې وجل شوی و. د امریکا دغه اقدام په جواب کې د پاکستان حکومت ویلی و چې امریکا د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری کړی دی. د چارو پوهان بیا وایي چې دغه پیښې وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې د کړکیچ ښکار شوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د مئی میاشتې د پیښې نه سربیره هم د 2011 کال په نومبر میاشت کې په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې 2011 کال په نسبت پر روان کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه دي.
سال 2011 پاکستان امریکا تعلقات
نه کال 2011 د دوه ملکونو د اړیکو لپاره ښه کال نه و، ځکه چې په دغه کال کې د اسامه بن لادن د وژنې پیښې نه علاوه نورې داسې پیښې رامخې ته شوې چې له وجې د دوه ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوه، او پاکستان هم په دغه کال په افغانستان کې د ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای ودروله، کومه چې په کال 2012 کې دوباره بحال کړې شوه. خو که موږ موجوده وخت کې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وګورو، نو د کال 2011 په نسبت دا وخت تعلقات ډیر ښه دي. خو په پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوا مشر اعجاز خټک وایي چې دواړه ملکونه خپل ګټو ته ګوري، او دا وجه ده چې تعلقات یې کله ښه او کله خراب وي.
اسامہ بن لادن په ایبرآباد کې مونږ د جګل الکدی امریکای حمله کول، هغه پاکستان او امریکای تعلقات کې یو تیخواله راوستو. خو بیا تعلقات وګورئ نو ډېر مخکې هم خواږه دي هم پراخه دي، هم په یو بل الزامونه لګوي. خو که بل خوا امریکا اوس هم پاکستان د ټول نه زیات ایډ ورکوونکی ملک دی. نو چې پاکستان کې جو اسامہ بن لادن غوندې کسی کې نورې خبرې کېږي، باندې حالات خراب شي، پوره لمن د یو بل نه پرېږدي، او دا سر حال
د ذکر دا چې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن په امریکا کې په 2001 کال کې د شوو حملو ذمہ ګرځولې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فرانس پریس خبری ایجنسی یو رپورټ وایي 15 کلونه وروسته له هغه چې ډاکټر شکیل اپریدی د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لپاره د واکسینو د دروغو یو کمپاین وچلو، او په ترڅ کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووجل شو. د نوموړي ډاکټر خپلوان وایي چې هغه لا هم په زندان کې بې یارو مددگار پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې د بن لادن وژنه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې لپاره د یو سترې بریا په توګه یادېږي. د دې رپورټ مهم ټکي درته اورو. د فرانس پریس خبری ایجنس رپورټ وایي ډاکټر شکیل لپریده چې عمر یې له 50 کلونو وخته وکیل ته لاسرسی نه لري، چې له وجې دغه پر اپیل چې د ورکل شوي 23 کلونو د بند سزا پر ضد یې جمع کړې عدالتي کاروایی نه کیږي. د نوموړي ورور ایجنس ته ویلي چې د لاغه سره د لیدو او یا هم ورته د انصاف ملاوېدو هیڅ هیله نه لري. اجانس د ډاکټر اپریدی د وکیل له خولې وایي چې د روغتون دغه پخوانی مشر سرجن د جیل په یوه وړه کوټه کې یوازې بندي دی، او کولی شي په ټول کال کې د خپلې کورنۍ له غړو سره شپږ واري وویني. د رپورټ تر مخه په تیرو لسیزو کې په نړۍ کې د وژنې په خورا زیاته مشهوره پیښه کې د ډاکټر اپریدی رول ډیر تیاره دی. دا نه ده روښانه چې د امریکا استخباراتي اداره څنګه نوموړي ته ورسېده. له پاکستان خبر شوی رپورټونه وایي چې په دغه کار کې د سیف دی چلډرن په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې چارو یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رول ولوبوه، خو یاده اداره بیا دغه تورونه ردوي. هغه څه چې د ډاکټر اپریدی د کار په اړه معلوم دي، دا دي چې نوموړي په پټ آباد کې د تور زړي ضد واکسین یو کمپاین د دې لپاره وچلوه چې په دغه ښار کې د اسامه بن لادن او د هغه د کورنۍ د غړو د موجودیت د خبرې پخلی وشي. رپورټ کاږي اسامه بن لادن او کورنۍ یې د 2015 کال په شاوخوا کې په پټ آباد کې پوځي چوڼۍ ته په څیر میوه کور کې واړول. په لیکنه کې د ځینو کتونکو په حواله ویل شوي چې نوموړي ته ممکن د پاکستان پوځ افسرانو په دغه ځای کې پناه ورکړې وي. د مې پر دویمه نیټه د شپې په تیاره کې د امریکا ځانګړي ځواکونه په دوو هلیکاپټرو کې د بن لادن پر کور ورښکته شول، هغه یې وویشتو او د هغه مړی له ځان سره یووړ. د بن لادن وژنه د ولسمشر باراک اوباما ادارې لپاره د یو سترې بریا په توګه یاده شوه. خو په عین وخت کې د امریکا او پاکستان اړیکې هم خړپړ شول، ځکه چې داسې ویل کېدل چې پاکستان د نړۍ د تر ټولو مطلوب ترهګر په اړه معلومات له ځان سره پټ ساتلی ول. له دغې پیښې څو اونۍ وروسته ډاکټر شکیل اپریدی له ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور ونیول شو چې د لیکنې تر مخه نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. په رپورټ کې د کتونکو په حواله زیاته شوې چې امریکا د ډاکټر اپریدی د خوشي کولو لپاره پر پاکستان له فشار راوړلو لاس اخیستی او پر ځای یې په هغه هېواد کې د میشتو وسلوالو پر ضد د پاکستان د عملیاتو پر خبره ټینګار کوي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشری ګواښنه لنډ خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالي او کاندیدانو یا امیدوارانو په خبر کې په یوه مظاهره کې حکومت وغوښتل چې دوی ته د وادي سره سم د ترقېتی کارونو پیسې او تنخواګانی ورکړل شي. پرون د قبلي سیمو ځینو قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیر اسماعیل خان کې په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل شي او همدارس د اف سی آر قانون د منځه یوړل شي. نن د مې دوهمه د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کلی زده امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی. شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رادیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو ته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه ده ورکړي. خو قمر ندیم زیاتوي چې د هیله لري چې شکیل افریدی به زر خوش شي. د خبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسین او اته ورځنۍ کمپاین پیل شوه دی. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دغه شورا ته ورولېږي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د غمرستیال مولوی احمد شاه احمد په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویل چې په شام کې د اوربند د ټینګول لپاره د روس او داعش ضد ائتلاف لغړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوی او وی هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. او په ایران کې د یو نوی قانون منځورودو سره هغه بهرنی وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په دفاع کې وژل شوی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خبرې ادارې د غیرت په نوم په وژنولي کلي او وای تیر اونۍ په کراچي کې یو هلک خپل شپړس کلن خور هغه وخت وجلا چې وای په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولې. د کومې رستو چې دغه هلک پلار اف آی آر هم نه درج کولو خو پولیسو دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچي کې سمیره و نه وجلې شو بلکې په مظفر آباد کې هم مهر النساء نومې جنۍ د غیرت په نوم خپل کورنۍ وجلا. ادارې لیکي د عورت فاونډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا زرو پوری زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي. خو له بده مرغه په دې کې یوازې یو څو کیسونه رپورت کیږي او د هغوی مقدمه هم بیا تر کلونو پورې روانه وي. ادارې زیاتوي چې دارنګ یو شمیر نور هم پیښې په پاکستان کې راغلي خو اکثره پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقونو ته تحفظ ورکړل شي او داسې یو ستر کار خراب کړل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلي او وایي چې د سرشمیرنې د ځړن لوجې د صوبو اصل آبادی مخې ته نه دراغلي چې لکه بلې حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د صوبو په برخو کې د اضافي نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل پلو د نوي مالیکال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روان دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیل وچې په آبادی کې اضافه شوي نو په ان اف سی ایوارډ کې به ورته زیاته برخه میلاو شي. خو توقع نه ده چې د دې صوبو دغه ارمان پوره شي. ادارې زیاتوي بې شک چې صبح کې د ګټو د ویش لپاره د آبادی صحیح شمیرنه ډیره ضروری ده، خو که وکتل شي نو په پاکستان کې د سمودی راسې سرشمیرنه نه ده شوې. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه نظر تر زره وکړل شي. ادارې اخر کې لیکي که حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروری ده، او دا ځکه چې په پاکستان کې عامې ټول ټاکنې کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدې؟ دا یو سوال دی چې راپورته کېږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربز مجله په پاکستان کې پر یو مستند فلم د لګول شوی حکومتي بندیز او جنها خبري ایجنټس د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول پر څرنګوالي لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی به لفرخندی اسد وورو.
فابس مجلل کی په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوی دی چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوې دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړه کړې ده. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وایي په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي، نو ځکه یې پر دغه فلم بندیز لګولې دي. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه تراګرۍ او تندروي خبرې شوې دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه زیاتو هیوادونو کې خودل شوی ده، پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کال کار کړی دی، او د ټولنې هغه حقایق یې خودلی چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جینا خبری ایجنسی لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې، او ډیرو خلکو پر دغې مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو تر څنګ به څنګه د سولې خبرې مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بیګنا خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي او ټولو خواوو سره د خبرو دروازه باید پرانستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی، باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي، او باید دوی خپله د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. اجانس لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. اجانس زیاتوي د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسیو فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي، او بل کوم هیواد د حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشری حقوقو څار نړیوالې دروایي په شام کې د حکومتي او اپوزیشن ځواکونو لخوا په رهایشي سیمو یوازې د 13 اونۍ په بمبارۍ کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 40 پکې ماشومان دي. په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب صوبه کې د مخ په زیاتېدونکو تشدد د مخنیوي په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته رسیدلې. پر دې موجود مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت اسرار عالم مومند اوروي.
په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب کې د مخ په زیاتېدونکو تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پرونه خپلې هلې ځلې توندې کړې دي، او له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته ورسید، او وی ویل چې واشنگټن د شام د شخړې په حل کې د روس همکاري غواړي. د اردن له بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په پیل کې جان کیری وویل امید شته چې کېدای شي څه پرمختګ وشي. د ده په خبره دا ډیر نازک وخت دی، او دوی د روس پر لور ګوري چې همکاري به ورسره وکړي. نوموړی وایي ښکاره خبره ده چې دوی غواړي شامي رژیم د روس خبره ومني. روس یو ورځ وړاندې ویلي دي چې دوی به په شامي ولسمشر د هوایی بمبارۍ درولو لپاره فشار وانچوي، ځکه چې په دغه بمبارۍ کې سخت دریځه وسلوال په نخه کیږي، او د ماسکو په خبره د وسلوالو په نخه کول د ډزبندۍ په تړون کې ناراضي.
د شام حلب خار چې د دمشق نه په 325 کیلومټري کې پروت دی پرون پکې د جګړې لکبل شپږ کسان وجل شوي او څباندې څلوېخ پکې جوبل شوي. اپوزیشن ځواکونه چې د حلب په ځنې برخه کنټرول لري په حکومتي ځایونو یې بریدونه کړي، خو د رپورټونو له مخې شامي ځواکونو هم لږ تر لږه 10 هوایي حملې کړي دي. په حلب کې د څباندې یوې هفتې جګړې په سلګونه ولسي وګړي وژلي چې له وجې یې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه اغیزمنه شوې. داسې ښکاري چې له پرون راهیسې د روس په موقف کې هم بدلون راغلی. د روس لخوا په شام کې د ډزبندۍ څارونکي څانګې مشر ویلي دي چې دا وخت په حلب کې د امنیت پر ځای کولو لپاره فعال هلې ځلې روانې دي. بلخوا جانکیری ویلي دي چې په جنیوا کې د شام په اړه خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په نه ګډون باندې انتقاد نه دی شوی، بلکې دوی اوس په دې اړه له روس سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د شام تر ټولو لوی ښار حلب چېرته چې غټه جګړه روانه ده مخکې په پلان کې نه وو، او د ډزبندۍ لاسلیک کولو وروسته هم هلته کې جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی واشنگټن غواړي چې ماسکو په شامي ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې په حلب ښار ناتاره بمباری ته د پای ټکی کېږدي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
لوړپوړي حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشران، متخصصین او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې سره ټولېږي او د اسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې بانک سګنې غونډه د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې جوړیږي چې یو ګډونوالی هم له افغانستان څخه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي چې ډېره پانګونه باید پر هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بېوزلو او محتاجو خلکو ته رسي. تفصیل نوریاس نوری را کوي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکي هیوادونه به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال را په دې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بیلګه هم د تپید ګازو د پایپ لاین د پروژې مالي ملاتړ لري. د آسیا پراختیايي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ای ډی بی یا د آسیا د پراختیايي بانک مسئولین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو، د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیايي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي، نه چارواکو ته. د بشري حقونو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغو ډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپېریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم همدوی ته ورسیږي، نه لوړپوړو چارواکو ته. د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیايي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوی سهمیت تولید کړي او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. آذربایجان هم لکله چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی. تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورټ په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د آذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیکه چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاستولی له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزنډوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د ډان رسپانې ولیکنه وايي هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه تقریبا 1000 خځې د خپل کورنیو د غړو لخوا وژل کیږي خو قاتلین یې بیا له سزا بچ پاتې کیږي. د لیکنې تر مخه اوس وخت راغلی چې دا خبره باید په ډاګه کړل شي چې غیرت د خپل کورنیو د خځو په وژنه کې نه دی. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
پاکستانی ورځپاڼې ډان په خپله یوه مقاله کې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنې موضوع راغستې ده. ولیکي چې تېره اونۍ په کراچۍ کې یوه 18 کلنه جینۍ سمیرا خپل مشر ورور اول ووهله او بیا یې پرې د چړو ګزارونه وکړل او صرف په دې وجه یې ووژله چې هغې یو پردي سړي سره خبرې کولې. د ورځپاڼې په خبره سمیرا په کوڅه کې لوغړېدا وینې ترې بهېدې او د چم ګوند خلکو ورته کاته خو چې کله یې پلار د دغې پیښې مقدمه درج کولو نه انکار وکړو نو د سیمې پولیسو پکې بیا مداخلت وکړو خو پولیسو د سمیرې د وژنې مقدمه د غیرت په نامه د وژنو زمره کې درج نه کړه او شکایت کننده یې هم ریاست پکې ګرځولی دی. ورځپاڼې لیکي چې هم په دغه ورځ د کراچۍ ښار په مظفر آباد کالونۍ کې یوه بله جینۍ مهرالنساء هم خپلې کورنۍ ځکه ووجله چې د هغوی د کومې خبرې نه یې انکار کړی و او کورنۍ وایي چې موږ یې په ټولنه کې د مخ لګېدو نه و پریښي. ورځپاڼه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ادارې عورت فاونډیشن لخوا د خپور شوي یو راپور په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې هر کال تقریبا 1000 ښځې د غیرت په نامه وژل کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا ډول قاتلین چې کله د خپلې کورنۍ نافرمانه ښځې ووژني نو د ټولنې لخوا درنښت ترلاسه کړي او ورته د روایتي پدرسرۍ لخوا ملاتړ هم وي او بله دا چې که دا ډول مقدمې عدالتونو ته لاړې هم شي نو په کلونو پورې فیصلې نه کیږي او نورې هم ډېرې وجې دي چې قاتلین د سزاګانو نه بچ شي. مقاله یادوي چې په دې لړکی په 2016 کال کې د لاهور هایکورټ مخې ته د هغه جنای فرزانه پروین د خپلې کورنۍ لخوا وژنه یو ځلنده مثال دی چې خپلې کورنۍ پر رڼا ورځ کې ووجله چې د کورنۍ د مرزۍ خلاف یې واده کړی و خو قاتلین یې بغیر سزا بچ شول. ورځپاڼه لیکي چې هغه حکومت چې خود ته مذهب ورکړی دي ولې د روایتو له وجې د خپل لاندې کیږي او اوس وخت راغلی چې په دې خبره کې تفریق وشي چې غیرت د چا په وجنه کې نه دی.
مجید بابر د پنجاب صوبې په سایوال ضلع کې د پولیسو د یو سکھ مسافر د پټکی یا لونګۍ د بې حرمتۍ په تور د شپږو کسانو خلاف د مذهب د سپکاوي د سزا قانون تر لاندې مقدمه درج کړې ده. دغه کس چې مهندرا پال سنگھ نومیږي ویلي پولیسو دغه اف آی آر نه درج کولو خو د دوی احتجاج وروسته دغه سکھ کولو ته زړه ښه کړل. رابع اکرم خان رپورټ راکوي.
د ملتان د یو کم 10 کلن د کپڑو د کاروبار تاجر مهندرا پال سنگھ نومی تن دا ایف آئی آر درج کړی دی. واضح دیوی پټکی په سکھ مذهب کې مقدس دی او په سمکه د دې غرزول به حرمتی ګڼل کیږي. د صاحبوال ضلع د چیچاوت نیتانی محرر اظہر حسین شاه مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ د فیصل موورز ټرانسپورټ کمپنۍ بس په ورو چلېدو له وجې مسافرانو او د بس انتظامیه تر منځ شخړه رامخته شوې وه چې بکې د لاسوهنې په نتیجه کې د یو سکھ پټکی د سره غزار کړی شوی و. د ده په وینا چې دا بس د فیصل آباد نه ملتان ته روان و چې پکې تکنیکي مسله عمره مخته شی و خو هغه بیا سمکړی شوی و. دوی چې د پاکستان پینل کوډ تر لاندې 5 کسانو او د بس اډې د مالک خلاف مقدمه هم درج کړی شوی ده.
مېری مزبی تھی تو یہ کیوں گرایا ہے میری اس پہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے.
د مهندرا پال سنگ ویناوه چې پټکې مذهبي حرمت لري او زما پټکې دوی وغورځولو دا خو ما سره زیاتې وشو نو د هغه په دې شکایت مونږ اف آی آر درج کړو او 15 کسان مو نیولې دي. دا د پاکستان پینل کوډ 295 او 576 لاندې درج کړې شوې ده. نیول شوي کسان وایي چې مونږ قصدن دا کار نه دی کړی او ټیل ماټیل له وجې دا پېښه رامخې ته شوه او مونږ په دې نیت د پټکې نه دی غورځولې چې آیا مونږ دې هدف کولو.
درج کوون کی مہندرا پال سنگھ مشالی ڈیو تھا اوید چھ پولیس دد ایف آئی آر نہ درج کولو او دد احتجاج نہ پس ایف آئی آر درج کرے شوے وو. دد پوینا چھ دغه کسان د مسلم لیگ نون سر تعلق لری او پولیس تو پد زور ور کولو چھ ایف آئی آر دینہ درج کوی.
تو یہ بلیسنگ کا کیس ہے, اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے. سزا اس لیے نہیں,
دد مذہب د سپکاوی توڑ دے پدے کے دوی تا سزا ور کول پکار دی. سزا دے لپار ور کول نہ دی چھ دوی غلطی کڑے دا, بلکہ زکا ور کول پکار دی چھ دوی بیا دا غلطی و نہ کڑی. دوی زما ایف آئی آر نه درج کولو. بیا ما هلته ځینې دوستانو ته اواز کړو او میډیا مې راوغوښته. نو بیا هله د پولیسو ضلعي مشر راغلو او بیا هغه خبره وکړه چې څوک دی کې ککړ دي نو د هغې خلاف اف آی آر درج کړي.
د فکر ده په وړومبي ځل داسې یو کیس مخې ته راغلی دی چې د یو اقلیت له خوا د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې شوې ده. مهندرا پال سنگھ په وینا چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی دی ورته انصاف ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو پروند مے پر لومړی نیټه چې مزدورانو له نړیواله ورځ سره سمون خوې د کراچۍ په پورت قاسم کې پښتون مزدورانو خپل ملګری خاور ته وسپاره. دغه مزدور څوره زوړان دی په احتجاجي ناسته کې د ډېر ګرمۍ لکبله ویوشه شو او چرسته بیا پروختون کې ساور کړه. د پورت قاسم پښتون مزدوران له تیرو 21 ورځې راځي د خپل حقونو لپاره په احتجاج دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ دویم لوی بندر پورت قاسم د کارکونکو په احتجاجي ناسته کې د مرشوي تن پاړه د مزدورانو د سازمان عمومي سکتر حسین باچا د اتوار په ورځ مشال رډيو ته ویل چې دغه تن په احتجاجي ناسته کې بے هوش شوه او اوس هم د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمېر کسان په روغتون کې داخل دي.
برین امرج شوه, دته اٹیک شوه, دا بیا دلته نه بولس کې مونږه یو ډاکټر ما ته ویلو هم مونږه خپل کوشش وکړو او دغه ته سرجری ونډه وکړه د ما برین کې خلکا
مزدورانو د نړیواله ورځ پر مهال د خپل احتجاج په اړه د قاسم بندر یو کارکونکي عارف الله وای چې د نړۍ مشران په دې ورځ خپل پیغامونه ورکړي خو حکومت دوی ته د دوی د یو ملګري د مرګ په شکل کې ډالۍ ورکړه, کوم چې د افسوس وړ خبره ده.
نن د پاکستان او د پوره دنیا سیاسي لیډران او د ملک صدران خپل بیانونه جاری کړي خو زمونږ لپاره دونه د افسوس مقام دی چې نن موږ مړی چتو, جنازې چتو, زمونږ یو ورور چې کم دی درنه کې بې هوښه شوی او هسپتال کې و, نن هغه وفات شو. یکم مې باندې دې ظالم حکمران موږ ته دا مړو تحفې راکړي.
یو بل کارکونکو استپتانوش خټک وایي چې د کراچۍ په دوه بندرو یعنی کراچۍ بندر او قاسم بندر کې کارکونکو لپاره بیل قانون نه دی. دوی غواړي چې د هر چا لپاره یو قانون خپل کړی شي.
موږ د جان سره غواړو نه زموږ مزدوري ده او د مزدوري چې کوم ډېر ډول هلته کې چلیږي هلته کې څنګه غیله پیمنٹ کیږي زموږ جن فند مړ نشته ځکه چې دار زموږ هر سخري زموږ حقوق موږ نه راکړي.
یو بل کارکونکو عبد الوهید وای چې دوی سره ځکه زیاتې روان دي چې دلته زیاته شمیره د پښتنو خواري کا خدا
او ماته دا معلومه کې چې صرف د پښتو په بنیاد باندې زموږ سره غزت کوي. دلته پښتانه د مزدورانو کې زیات دي او زموږ هغه आवाज چې کوم دي زموږ کوم حقوق چې دي هغه دباو کړی دي او اوس هغه راکې نو دا ورځ موږ نن چې دا پټې موږ تړلې دي ملګرو دا تورې پټې نو احتجاج په تورې مناوو او دلته کې موږ جنازه مو چا تکړه او نورم کې دې شي دا اوچت شي.
د ذکر دا چې د قاسم بندر کارکونکو د 21 ورځو راهسي پر احتجاج ناشتي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د مزدورې زینو یعنی برتونو د شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي. سور ورځې وړاندې د پورت او شپینګ مرکزی وزیر کامران مایکل د دوی د احتجاجي ناستې ځای ته راغلی وو او دوی ته دا باور ورکړی چې د مئی په 15 نیټه به ورسره حتمی خبرې کولای شي. ولی مزدوران لا هم په دې مطمئن نه دي او وایي چې تر څو د دوی د مزدورۍ د ځایونو د شخصي کولو پریکړه بیرته نوی اخیستلی شوي تر هغې به دوی خپل کار نه شروع کوي. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
تبصرے, شننے, خبرونه, رپورٹونه,
اکسونا, ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په لرې پرتا او غرنۍ سیمه شانګله کې د اتوار پر ورځ د امن په نوم د پښتو یوه مشاعره جوړه شوې وه چې د سیمې او شاوخوا شهرانو د نظر خاوندانو ګډون پکې کړی و. په اړه تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
لکه د تیر کال په شان د خیبر پختونخوا لرې پرتې او غریزه سیمه د شانګلې په دیدل کلي کې د امن په نوم د پښتو دغه مشاعره جوړه شوې وه چې د سوات، شانګلې، تورغر، بونیر او د خیبر پختونخوا نور سیمونه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د شانګلې او د تورغر دنګ غرونو په مینځ د باسین په غاړه یو ولاړه کشته کې د دغه مشاعرې سټیج جوړ شوی او بیا د سیند په غاړه ورته گنشمیر زائی خلق او ملمان ناست او او هر شاعر با دغه د کشته باندې جوړ سټیج ساتلو او خپل کلام به وړاندې کولو.
او هغه لکه چې ترند حسین ویری دبا چې ډاډ میکړه او خپ حوصله شونو لمبا شو زما زړه چې پخپل وینو سور شو نو تنور شو هغه چې سپینه واوره شو څل شو نو لمبا شو.
دا دغه مشاعره یو منتظم د دیدل کلی اوسیدونکو عباد الله خان د مشاعره په حق له مشال ریډیو ته وویل.
مشاعره چې دا هر کال موږ د سپرلی په موسم کې کوو چې دلته سپرلی وي هر طرف ته ګلونه وي او ښایستګانې وي. په دې کې موږ پوره پښتونخوان سوات صحابه 400 تقریبا 150 سب شورای کرام راځي او دلته کې راغله پر اباسین په غاړه باندې تنظیم شي.
په مشاعره کې د پښتو پیژندلو شاعرانو نه پرتلا د سوات، شانګلې، بونیر او تورغر نوي او زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې په پنډال کې خلکو ورته ښه ډاډ ورکړو. د سوات یو ځوان شاعر خپل کلام سدارنګ وړاندې کړو.
غم دې خپل حال ونه شوی دی، زړه کې د ساتلو نه وتلی دی او ورشي پسې دغه سړی غلی کوي دی دا اورېدلو نه وتلی دی.
د امن په نوم را بلل شوی د دغه مشاعرې ښکلا د خیبر پښتونخوا پیژندل شاعران لکه اقبال شاکر، ګران ابشار او منصور او چې دا اورېدونکو په فرمایش به خپل شعرونه به طرز هم واورول.
او د دې سړی د یاره وکړه او دی وپېژنئ د دې سړی نه یاره وکړه او دی وپېژنئ دا چې زموږ مینځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي او زما دشمن دومره چالاک دی چې بمړ مې اوم کی د جنازې په وړمبي سب کې بمې اوم ولاړ وي.
دا یادونه ده چې دغه د سپرلی په نوم مشاعره په 10 اپریل جوړه شوې وه خو بیا په شانګله کې د بارانونو او سیلابونو په وجه د مئی په لومړۍ نیټه په دیدل کلي کې وشوه چېرته چې مشر میلمه د ارواحاد اجمل خټک فرزند ایمل خټک او د دغه مشاعرې قربه د سوات سردار زیب او چې ډېر په ښکلي انداز او په درناوي به هر شاعر سټیج ته رابللو. خالد خان، مشال ریډیو،
پیښور. اوریدونکو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پای شي بي دي د بشیر غواخنه لند خبرونه اورو.
نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو بریالي کاندیدانو یا امیدوارانو پیښور کې په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو پیسې او تنخواګانې ورکړل شي. یاد دې وي چې خیبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. پرون د قبلي سیمو ځینې قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیره اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. نن د مې 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15مه کړیزه ده. امریکایانو سره د هغه د ځای معلومولو د مرستې کولو په تور کې نیول شوی. شکیل افریدی وکیل قمر ندیم نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو ورته هغه سره له 2012 کال وروسته د ملاقات اجازه نه دور کړي، خو قمر ندیم هیله ښودلی چې شکیل افریدی به زر خوشی شي. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو 8 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دغه شورا ته ورواستي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو غړو د نومونو ایستل د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او دغه مرستیال احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په شام کې د اوربند ټینګولو لپاره د روس او همداراز داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکراتو کې نږدې شوي او یوې هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي. او په ایران کې یو نوی قانون منځیرودو سره دغه بهرنیو وسلوالو کورنو ته د دې هیواد تابعیت ورکول کېږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د ایران په ملاتړ جنگیدل.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او اوسما هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.